بعدی با همکارم صالح محمد صالح باشین.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوي د خبرونه یو ساعته ده. دوشنبه ده، د چنګاښ یا سرطان 14 د جولای 15. د دې خبرونه په راپورونه کې د زندانونو د تنظیم اداره وایي ډېر ژر به د بګرام زندان مسؤلیت د افغانستان له دفاع وزارت څخه واخلي.
ګډ پلاوی دغه زندان ته د اړتیا د سنجولو او د بندیانو څخه د لیدنې لپاره تللي.
په دې خبرونه کې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. دا هم اوري چې پاکستان وایي په لاهور کې د جون میاشتې په 14 کې د هندوستان لاس وو. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، د انصاف پلټه کې او د اروپا دوستانو د پلټنې پروګرام. دا هم د دې سات مهم خبرونه. دفاع وزارت وایي تازه دمه ځواکونه بدخشان ولایت ته رسیدلي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د وروستي راپور هرکلی وکړ. په فلیپین کې د یوې پوځي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د مړو شمېر 45 ته ورسېد. د افغانستان دفاع وزارت وایي تازه دمه کومنډو ځواکونه پرون ناوخته د بدخشان په مرکز فیض آباد کې ځای پر ځای سول. د دې وزارت مرستیال وایان فواد امان تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دغه ځواکونه به د ولسي پاڅونوالو په ملاتړ پراخ پوځي عملیات پیل کړي.
دغه ځواکونو هدف د بدخشان د خلکو د سر و مال ساتنه ده او طالبانو ته به اجازه ورنه کړي چې خلکو ته زیان ورسوي.
شغلی امانداد سرګندونی داسې وخت کې وی چې په بدخشان کې محلي سرچینو د ازادي رادیو خبريال ته ویلي لتیری شپې څلور ولسوالي شکی، نسی، خواهان او اشکاشم د وسلولو طالبانو لخواني ولسوي دي. په ورستوي کې د ولسوالیو د لاس پلاس کې دوه پیښې زیاتې سوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې تر 300 کلونو کم عمر ماشومانو د حضور په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي له بدنام فهرست څخه د افغانستان د ملي پولیسو د ایستلو هرکلی وکړ. د وزارت پرون یک شنبه په یوه اعلامیه کې د ماشومانو او جګړو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش د 2000 میلادي کال راپور ته په اشاره ویلي چې د ماشومانو د ګمارنې او د هغوی په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې د افغانستان د ملي پولیسو د عمل د پلان تطبیق بریالی بلل سوی دی. د خبر پاڼې له مخې دغه پرمختګ د دې ښکارندوی کوي چې د افغانستان حکومت د نړیوالو بشري حقونو او شی حکومتولي ارزښتونو ته ژمن دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل سوي چې په تېر یوه کال کې نږدې 1000 ماشومان د وسلولو طالبانو په حملو کې او نږدې 1000 نور د افغان حکومت او د هغوی د ملاتړو په هوایي بریدونو کې مړه یا هم ټپیان سوي دي. په راپور کې دغه راز د جګړې د شکیلو لوري لخوا د استخدام سویو 169 ماشومانو له ډلې 170 په طالبانو پورې تړلې بلل سوي دي. د خبر پاڼې له مخې د افغانستان حکومت دغه راز هیله څرګنده کړې چې هیوادونه او نړیوال سازمانونه به پر طالبانو او د حکومت پر نورو مخالفو ډلو له سیاسي فشارونو او بندي څخه په استفاده هغوی اړ کړی چې په خپلو لیکو کې د ماشومانو لګمارنې او د هغوی په وړاندې له تاوتریخوالي لاس واخلي. ټاکل سوی د افغانستان تر 18 کلونو د کم عمر نجونو د فوټبال لوبډله نن د تاجکستان له ټیم سره مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان پیروز مشعوف هیله څرګنده کړه چې د افغانستان ټیم به له دې لوبې چې په دوشنبه کې ترسره کیږي شل استراوړنه ولري. د افغانستان د کم عمر نجونو د فوټبال ټیم د تیرې جمعې په ورځ له ایران سره لوبه وکړه چې شپږ د 0 په وړاندې وبایلله. د منځنی آسیا د جام دغه لوبې چې د جون پر 1 پیل سوي د جولای تر 9 دوام کوي. په فلیپین کې د یوې پوځي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د مړو شمېر 45 ته ورسېد. دا پیښه پرون یک شنبه د مانیلا د جنوب په 1000 کیلومتري کې په جولو ټاپو کې هغه وخت وسوه چې 130 هرکولیس ترانسپورتي الوتکې د پورته کېدو پر مهال لالووت لیکې ووته او نسکوره سوه. په الوتکه کې شپږ نوي تنه سپاره وو چې د فلیپین جنوب ته د افراطي سختریزو په وړاندې له ځواکونو سره د یو ځای کېدو لپاره سیمې ته لېږدول کېدل. درې ملکي وګړي د پیښې په ځای کې وژل سوي دي. یو سیمه ییز قومندان ویلي نشکري چې دغه الوتکې دی په ډزو نسکوره سوي وي او دایني شاهدانو له قبل وایي چې داسې ښکاري الوتکه له الوتلیکې وتلې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي کورونا وایرس نور د امریکایي وګړو پر ژوند کنټرول نه لري، خو ولسمشر بایدن زیاته کړه دغه وایرس لا هم ختم شوی نه دی او د خلک وه سوال چې د هیواد پالنې د هیڅ د څرګندولو لپاره دی واکسین وکړي. جو بایدن پرون د جولای پر 4 د امریکا د خپلواکۍ ورځې په مناسبت شاوخوا زر روغتیایي کارکونکي او نور کسان چې د وایرس پر وړاندې د مبارزې په لومړی کرښه کې وو په سپینې ماڼۍ کې میلمانه کړي وو. د امریکا ولسمشر زیاته کړه دوی اوس مهال تر بل هر وخت د کورونا له وژونکي وایرس څخه د خپلواکۍ اخیستو ته نږدې سوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې 80% بالغ وګړو د کورونا ضد واکسین لږ تر لږه یوستن لګولې ده. ولسمشر بایدن تر جولای میاشتې پورې د 80% وګړو د واکسین کولو هدف ټاکلی و. د آذربایجان حکومت وایي په کاسپین سمندرګي کې د اورلګېدو د یوې پیښې په اړه څېړنه کوي، خو دغه حکومت وایي د ګازو او تیلو سمندري زیرمو ته یې په دې اورلګېدنې کې د زیان اوښتو څرک نه دی لګولی. پرون دغه سیمه یوې زورورې چاودنې ولړزوله چې وروسته په ټولنیزو شبکو کې د اورلګېدو تصویرونه خپاره شول. د آذربایجان د بیړنیو پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت په اعلامیه کې راغلي د ورځې په بهیر کې د تیلو په سمندري تاسیساتو یا هم صنعتي بنسټونو کې د اجل حالت په باب خبرداري ترلاسه نه کړ. په ویډیوي تصویرونو کې د اور یو لوی لمبه ښکاری چې د پلازمینې باکو له سواحلو هم تر سترګو کېدله. چینایي ستورمزلو یا فضانوردانو د لومړي ځل لپاره د نوې فضایي اډې تیانګونګ بهر ګامونه واخیستل. د چین دولتي تلویزیون وویل چې د لیو بومینګ او تانګ هونګبو دغه ماموریت پرون یکشنبه 2 ساعته وخت ونیو. دوی په دې موده کې د دې اډې بهر نوي وسایل نصب او هغه یې وازمویل. د چین فضایي ادارې ویلي د دوړو ستورمزلو دغه ماموریت د دې هیواد د فضایي اډې د نصبولو په چارو کې لومړنی بریالی ماموریت دی. د چین درې ستورمزلي په جون میاشت کې د 3 میاشتو لپاره دې فضایي اډې ته استول سوي وو. د چین د دغه فضایي اډې د جوړولو کار دوام لري او په پام کې ده چې د 2022 کال تر پایه پورې د دې اډې پر لوري 11 نور ماموریتونه هم ترسره شي. خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل، تفصیل یې زموږ پر وپاڼه لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د دې خبرونه دراپورونو برخې ته ورزو. د افغانستان د زندانونو د تنظیم اداره وایي ژربه د بګرام زندان مسؤلیت د افغانستان له دفاع وزارت څخه پر خپله غاړه واخلي. د بګرام په زندان کې د طالب بندیانو ترڅنګ د داعش او القاعده په شمول د بهرنیو ډلو غړي هم بندیان دي. د افغانستان له دفاع وزارت څخه د افغانستان د زندانونو د تنظیم ادارې د بګرام زندان د سپرولو خبره داسې مهال کیږي چې امریکایي ځواکونه تازه له دې اډې څخه په بشپړه توګه وتلي دي. نور په یو راپور کې
افغان چارواکي وایي یو مشترک پلاوی له دفاع وزارت څخه د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې ته د باګرام د زندان د سپارلو مسله ارزوي. د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې ته د باګرام زندان د سپارلو مسله وروسته لاغ راپورته کیږي چې باګرام نظامی اډه د محل په بشپړه توګه د افغان ملي اردو په کنټرول کې ده او ټول بهرني سرتیري ترې وتلي دي. د باګرام په پوځي اډه کې د دې زندان مسؤلیت لا په 2013 میلادي کال کې په بشپړه توګه د افغانستان دفاع وزارت ته سپارل شوی و. د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې ویان صفی الله جلالزی ازادي راډیو ته وویل
دا چې اوس مهال باګرام زندان مسؤلیت د ملي دفاع وزارت په غاړه دی او په نږدې راتلونکي کې به یې مسؤلیت د زندانونو چارو د سمون ادارې ته وسپارل شي. نو د همدې لپاره د یادې ادارې او د نوموړي وزارت یو ګډ پلاوی د زندان ته د اړتیا د سنجولو او د بندیانو څخه د لیدنې لپاره تللي څو د هغې ځای ننګونې او ستونزې رابرسیره او د حل لپاره یې اړوندو مسؤلین ته لازمي مشورې ورکړي.
د باګرام پوځي اډه چې د کابل شمال ته په 25 کیلومتره کې پرته ده په 1950 لسیزه کې د پوخانی شوروي په مرسته جوړه شوه. پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل پر مهال د شوروي ځواکونو د مهمو پوځي اډو څخه هم وه. په 2001 میلادي کال کې چې کله امریکایي ځواکونو د طالبانو رژیم ړنګ کړ او د یو نړیوال ائتلاف په مشرۍ سرتیری افغانستان ته ورغلل، باګرام د امریکایي ځواکونو پر لوی مرکز بدل شو. امریکایي پوځیانو دغه تلو زندان هم جوړ کړ چې په جګړه کې نیول شوي وسلوال طالبان د بهرنیو شبکو لکه القاعده شبکې او داعش خړې به پکې ساتل. د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم د ادارې د ویان صفی الله جلالزی په وینا د محل په باګرام زندان کې 4,551 تنه بندیان ساتل کیږي. اوس چې امریکایي ځواکونه په بشپړه توګه له باګرام وتلي، په باګرام کې د زندانیانو د ساتلو په اړه اندېښنې زیاتې شوې. د باګرام زندان کې له زندانیانو سره په ځینو مواردو کې د ناسم چلنې دعوی هم پر دې زندان د امریکا د پوځ او هم د افغانستان د ملي اردو د کنټرول پر مهال موجودې وي. طالبانو په یو بیان کې په باګرام کې د زندانیانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودل ده. وایي دغلته بندیان په وروستیو کې له برېښنا او اوبو هم بې برخې دي، هغه څه چې افغان چارواکو رد کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خوست اوسیدونکو شکایت لري چې د شپې لخوا د دې ولایت په زیاتو برخو کې مخابراتي شبکې کار نه کوي، لدې کبله دوی له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل د ازادي راډیو د خبريال په راپور کې.
له څو ورځو راهیسې د خوست د مرکز په ځینو سیمو او ولسوالیو کې د شپې لخوا مخابراتي شبکې بندیږي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د تریزه یو علیشیر ولسوالۍ اوسیدونکي مختارالدین جلالزوی ازادي راډیو ته وویل د خوست د ګڼو نورو سیمو په شان د دوی په ځای کې هم مخابراتي شبکې د مازدیګر له شپږو د سهار تر شپږو بجو بندې وي او یو بل ځای تلیفون نه کیږي.
د دوو هفتو نه راپدې خوا د تریزه یو علیشیر په ولسوالۍ کې د ټولو مخابراتي شبکو فعالیت بند، خلق رقم رقم مشکلات لري. د شپې طرف خلکو ته مریضۍ پیدا کیږي، ستونزې پیدا کیږي، دوی نشي کولای چې خپل مریضۍ او مشکلات په وخت سره به زور ته ورسوي. د سیمې د ولسوالۍ د خلکو غوښتنه دادو چې دا فعالیت باید بیرته شروع شي ترڅو د خلکو مشکلات او ستونزې حل شي.
د معلوماتو پر بنسټ خوست کې مخکې هم په تلیفوني اړیکو کې ستونزې موجودې وي، خو په وروستیو اونۍ کې لا پسې ډېرې شوې او د ولسوالیو سربیره د مرکز په ځینو سیمو کې هم مخابراتي شبکې د شپې لخوا فعالیت نه کوي. د اسماعیل خیل اومندوزی ولسوالۍ اوسیدونکو کبیر خان مشفق وویل
له څور زراحیسی په خوست کې له مازیګر وروسته ام ټی این یا افغان بسیم اورته نور شبکې په غډول چې په کار و فعالیت نه کوي. په ټوله کې زموږ غوښتنه دا ده چې هر لوري چې دغه کار کوي دا ښه کار نه دی، دا د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړوي. نو هیله دا ده چې د دې ستونزې په هواري کې مسؤله چارواکي ګام واخلي.
د ګوربز ولسوالۍ اوسیدونکو خلیل جان ګوربزوال وایي سره لدې چې د دوی په ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې د شپې لخوا په بشپړ ډول نه دي تړلې شوي، خو فعالیت بیخي کمزورې دی.
په ګوربز ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې په سم اندازه کور نه کې واخ نو وخت خلک یو چا سره څوک اړیکه نسی، بار بار به ته کوشش کې هڅه وکړي چې اړیکه ټینګه کړي. د دې تر څنګ هغه څوک چې تجارت دي کاروبار په انټرنیټ په ذریعہ باندې، د ورساب په ذریعہ باندې، وسره په ځان کې د اړیکه په یا د موبایل په ذریعہ باندې دا باندې ویلور دی. حکومت څخه دا غوړي چې تاسو خپل شبکې په حال کې په دزګې ولا باندې یا وسره د شبکې په مسولینو باندې فشار ورې ترڅو خلک استفاده ونه وکړي.
د شپې لخوا د مخابراتي شبکو د نه فعالیت ستونزه مو د خوست د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس انجینر محمد عارف احمدزی سره شریکه کړه. نو موړی ول دوی د مخابراتي شرکتونو له ځایي دفترونو سره پاړي کې کړي، خو د هغوی ځواب داده چې اصلا د شپې لخوا اړي کې له مرکز پرې کیږي. بل خو د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ملي ادارې ویان سید شنواری وایي په خوست کې لري څوره زراحیسي د امنیتي ګواښونو لپاره مخابراتي شبکو د شپې لمخې خپل فعالیتونه کم کړي دي.
موږ په دې تړاو باندې اقدامات کوو چې څنګه کولای شو د غستونزې د مخابراتي شرکتونو پر وړاندې باندې ختم شي او یو میکانیزم رامنځته شي چې مخابراتي شبکو ته زمينه د څلور ساعته فعالیت ایجاد شي.
د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ملي ادارې ویان وړاندې ویل په تیرو څلورو میاشتو کې د ټول هیواد په کچه یو 50 مخابراتي ټاورونه د وسلوالو ګواښونو په ترڅ کې لمنځه تللي، سوځول شوي او یا هم نسبی تخریب شوي دي. د زیاته کړه په دې اړه اقدامات کوي ترڅو مخابراتي زیربناوي خوندي شي او خلکو ته د پراخ مخابراتي پوښښ زمینه برابر شي.
ستاسو له پیغامونو
جاوید ما ننګرهار د پچراګام ولسوالۍ نه تاسو سره په لیکه کې ما یو کس پخپو معلول او شهیدانو او معلولینو عمومي وزارت نه یا معاونیت نه مدا غوښتنه ده چې ننګرهار کې زمونږ د بایومتریک تذکیرو مساله وه. هغه بایومتریک تذکیرې هم زیاتو چې جوړې کړې وي اوس په کې نوي رئیسان ستونزې راوباسي، وایي به کمیسون دی او دا دی ویره بالا ده. موږ هم د یو نیم کالو وه تو روژه وه ته یې یقین وکا مونگا مریضان تکلیفونه لرو او پخپل یعنی د ډوډۍ پیدا کولو صدارک نه لرو نشیدانو او مولولینو مزارت نمدا غختنه دا موینیت نمدا غختنه دا او دا دولت پچارو که چی مطلب ننگرار تا رسیدگیو که ننگرار دا مولولینو وضعیت نشدینه و تاره او غاگ ویر که چی دا بایمیتریک تسکیرو والا خضارور ماشونه والا که ازاده رادونه دیر منه نپا ما خمخواه
من جدلا حسار دا بگیا مرکز کبیزمی دا تران سیولی پیغان سر کتاو افغانستان وګړو ته دغه دی چې دوی د کرونا جدي نه نیسي او دا کرونا د چې جن شمېر ځوانان سپین ږیرې سمنګ یوړو نو لوبي سمسله دغه ده چې د ټولنیز وطن توپان کې ونیسي تر څو هم دوی دا کرونا څخه بچي هم نور خلک لوپي.
زه خالد لیوال یم له خوست څخه. وروره د خوست کې ستونزه دغه ده چې د برق فې د شپږ میاشتې اته میاشتې کېږي رارسېدلی دي، خو دا برق نه بشپړه کېږي، یو په بله پلمه ځنډېږي او خلیج تر مرکزه پورې رسېدلې ده. هم تر ډېرو ډېرو ستونزو سره دېخوا خپل مرکز چې کومه ښار چې دا په ښار کې اوس فعاله ده، یعنی د شاوخوا سیمې نه دي فعال شوي. نو له دولت څخه مو هیله دا ده چې دغه لړۍ پراخه کړي او تر مونږ را ورسېږي. دشمنان
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په داسل کې چې د ولسمشر لمړی مرستیال وی طالبان هیڅکله پر افغانستان واکمنی دای نه سي، بل خو په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر د تیرو کلونو د لاسترولونو پر ساتل کېدو ټینګار کړی دی. تب داسل کې دا چې د کورونی چارو وزارت د طالبانو هغه اداره دی چې د 133 ولسوالیو د نیولو لپاره یې کړی و. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د جګړو شدت او د ولسوالیو لاس په لاس کېدل زیات سوي دي. د سیاسي مسایلو له تحلیلګر یوسف احمد څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو موضوع څومره جدي ګڼل کېدای شي.
زه فکر کوم چې د حکومت دعوا بزیاده هم د اوس هغه د هر ولسوالۍ ته چې دوی تصمیم نیولی دی هغه ولسوالۍ طالبانو نیولې دي، تر دې دعوا دواړه تیر شي او خپلمنځي تفاهم او سوله وکړي. موږ یو بې طرفه شورا جوړوو چې نه په دولت پورې مربوط یو نه په طالب پورې. موږ کوشش کوو چې د طالب او دولت ترمنځ آشتی رامنځته کړو او سیاسي پخلاینه رامنځته کړو. باید په یو مملکت
بلې احمد صاحب، خو حکومت همیشه ټینګار کوي چې د دوی د سولې حادثې هم چټکې روانې دي. د دوی مذاکراتي هیات په دوحه کې دي، خو طالبان د سولې مذاکرو ته نه حاضریږي بلکې د جګړې په ډګر کې جګړو ته شدت ورکړی دی. فکر نه کوي چې حکومت هم خپل اقدامات کړي دي؟
سولې دفتر خو دوی شل کاله کېږي چې پرانیستی دی. د سولې حیات زه فکر کوم فقط دوی د امتیازاتو او یو دفتر دی چې د ولس او نړیوالو په سترګو کې خبرې واچوي. سولې خو سلسی بالخیر به طرفه ملي شخصیتونه هم وسر وي، متاسفانه چې هغه پکې نشته.
خو ملګرو ملتونو هم د دریمګړي په توګه اقدامات کړي دي، که یوناما ده، که د ځینو هیوادونو سفارتونه دي، یا هم نور غیر دولتي سازمانونه. هغوی وخت نا وخت له طالبانو سره په تماس کې دي، خو دوی وایي چې طالبان جدي او با مفهوم خبرو ته نه حاضریږي.
ملل متحد کچېرې د ځان سره د امریکې، انګلیس او پاکستان حمایت ولري، زه به فکر کوم صلح په یوه هفته کې تمنیږي، هیڅ ډول مشکل نشته. او که ملل متحد هم شاته قوت او حمایت نه وي موجود، حمایت او پاکستان ملل متحد هم صلح نه شي کولای، ځکه چې دلته مغرضې مفسدې روسي ډلې حاکمې دي او چې هغه په خبرتیا په کو پورې اړه لري. هغه بیا چې زور ونه ویني هغه کله خپلې ګټې بل څه ته پرېږدي.
اوس چې د جګړې شدت په دې وروستیو کې زیات شوی دی، په بېلابېلو ولایتونو کې او وسله وال طالبان په زیاتو سیمو کې چې کله ولسوالۍ نیسي ویجاړي هم رامنځته کوي، چې دې مسالې د حکومت او د نړیوالو سازمانونو اندېښنې هم پارولې دي. دا د سولې حادثې څومره زیانمنولی سي؟
طالب په منځ کې په شا کې بعضې مغرضې ډلې دي او چې هغه واقعا د افغانستان تخریب او تباهي غواړي، بلکې افغانستان ته هم ډېر لوی ضررونه رسولی شي او رسوي ضررونه، او ځینې مهم ځایونه له منځه وړي، ځینې وژنې کوي.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر یوسف همت ول ازادي رادیو سره په خبرو کې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس به دا وورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو خپرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان په باب څه راغلي.
ګارډین ورسپانې په افغانستان کې سولې او جګړې ته پام کړی دی. د مقالې په یو برخه کې راغلی چې د جمعې په ورځ لبګرام هوایی اډې څخه د امریکایانو لوتلو سره په افغانستان کې د امریکا نظامی حضور ته واقعا د پای ټکی کښېښودل سو. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل نه دي بشپړ سوي او د روان کال د سپتمبر په 11مه به دا بهیر بشپړ سي. د ګارډین ورسپانې د لیکوال په باور هر څه چې وسي له لا زیاتو وژنو او غمونو څخه ډډه به ممکنه نه وي. په مقاله کې راغلي چې د افغانستان د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو په صورت کې هم دا هیواد نس کولای د مسؤلیت له یوې برخې وتښتي. تر دې مخکې ولسمشر جو بایدن له افغان ولسمشر اشرف غنی سره ژمنه کړې وه چې امریکا د افغانستان تر څنګ پاتې کیږي او د دې هیواد له امنیتي، دفاعي او ملکي ادارو سره به ملاتړ ته دوام ورکړي. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارزدافیر راس ویلسن ویلي چې باید په افغانستان کې د دوو لسیزو د لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره تر اخري نفسه مبارزه وسي. ویلسن پر خپل ټویټر پاڼه د امریکا د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت لیکلي چې په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره باید له ټولو امکاناتو کار واخیستل سي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د سندرغاړو وضعیت ته کتلي دي. په مقاله کې راغلي چې موسیقي پوهان د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له خطر سره مخامخ وو او شایي اوس هم یو ځل بیا د دوی ژغ چپ کړل سي. لیکوال په افغانستان کې روان وضعیت ته پام کړی او لیکلی دی چې طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ګڼ ولسوالۍ نیولې دي. ورځپاڼې د کابل په خرابات سیمه کې د یو رباب جوړونکو عکسونه خپره کړي دي. هغه ورځپاڼې ته ویلي چې که طالبان یو ځل بیا واکمن سي د موسیقي د هنرمندانو کار به ودروي. د بیلابیلو سیمو یو شمیر سندرغاړو ازادي راډیو ته هم ویلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره دوی اندېښمن دي چې نور به خپل فعالیت ونه کړای سي. موسیقي او سندري ویل د طالبانو د واکمنۍ پر مهال منع وو. په کابل کې یو رباب جوړونکي ورسپانې ته ویلي چې که رباب ورڅخه واخیستل سي دی به څه کوي.
د تاجکستان چارواکي وای د افغانستان له بدخشان ولایت څخه تر 300 زیات افغان سرتیری پر پوله وروښتي او د دې هیواد خاورې ته داخل شوی دي. د تاجکستان ملي امنیت دولتي کمیټې په یو اعلامیه کې ویلي چې د دوی چارواکو د بشرپالنې اصول او شګونډي توپ ته په پام سره دغه سرتیری ته اجازه ورکړه چې د دې خاورې ته داخل شي. دا دریم ورده چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د امنیتي ستونزو له کبله مجبور کیږي چې د تاجکستان خاورې ته واوړي. تازه خبر دا دی چې د افغانستان او تاجکستان مشرانو په خپل کې خبري کړې د ازادي رادیو خبريال په اړه نور جزئیات راکوي.
بل سالي صاحب د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان په ټلیفون باندې سره خبري کړې دي. د ارګ لوري په خبره شوی خبر پانه کې راغلي دي چې دواړو لوري په دې ټلیفوني مکالمه کې د هغه افغان عسکرو او هغه افغان ځواکونو په اړه باندې خبري کړې چې په ورستیو کې د جنگ جګړو لامل د تاجکستان خاورې ته اوختي وو. په دې ټلیفوني مرکه کې د تاجکستان جمهور رئیس په دې وضعیت باندې اندېښنه ښودلې ده. البته د اعلامیې په وینا باندې له افغانستان سره په دې برخه کې د هر راز مرستې ډاډ ورکړی دی. بوریس غنی هم د افغانانو په وړاندې باندې د دغه ګاونډي هیواد د ښه نیت او بشر دوستانه دغه کړنې قدردانی کړې ده. ویلي دي چې افغانستان د خپل خلکو په وړاندې باندې مسول دی او ژر به دوی دغه مسولیت ته د رسیدګۍ په برخه کې لازم او عاجل اقدامات وکړي. دا دریم ځل دی چې افغان ځواکونه د جګړې لامل د تاجکستان خاورې ته اوړي. له دینه وړاندې د ازبکستان خاورې تم ځینی عسكر اوختي وو د جنگ جګړې لامل. په افغانستان کې پورسیو کې په ځنګل ډول په شمال کې جګړه تیز شوې ده. د بدخشان ولایت نراپورونه وای چې لکه لګه شپارس ولسوالۍ دغه ولایت د طالبانو په لاس باندې سقوط شوې دي او جګړه په مرکز فیض آباد په سندو کې روانه ده.
پنړی کې ستیریږي.
اف ګریټ هپینس فور می دټ نو ویل کمیټي هاز سلیکټډ می.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multiracial لورپاتر امریکا
لا
آسیا تر آسترالیا
Srbija je kriva zbog sukoba.
Ortaya çıkan sonuç milletin iradesi.
The Donbas remained unstable.
Terrorism is a grave threat to human rights.
Azadi radio waurai aw jan khabar kai.
Usam de simi para. پاکستان وایي په لاهور کې د جون میاشتې په 14 کې د هندوستان لاس و. پر هند دغه تور د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ولګاوه او وی ویل چې د دغې بمی چاودنې په اړه څېړنو کې معلومه شوې چې د دې حملې اصلي طرح د هند د استخباراتو ادارې یو کارکوونکی دی. نور په دې راپور کې
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف پرون یکشنبه پر هند تور ولګاوه چې په لاهور ښار کې د تېرې میاشتې خونړۍ بم چاودنې تنظیم کړې وه. هغه په اسلام آباد کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې د دې پیښې په اړه د تحقیقاتو په نتیجه کې معلومه شوې چې دغه حمله د هند د استخباراتو د یوه فعال لخوا تنظیم شوې وه. ښاغلی یوسف زیاته کړه چې تحقیقاتو ښودلې چې دغه سړی د هند تبعه دی، هغه هیواد کې اوسي او د هند د استخباراتو ادارې راو سره کار کوي. نوموړی د دې حملې د مشکوک تران نوم ونښود. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وویل د عدلي طب د څېړنو او الکترونیکي وسایلو چې له دغو ترورستانو څخه ترلاسه شوي د دغې حملې اصلي طرح او نور عاملان مو پیژندلي او په دې کې هیڅ شک نشته چې د دې حملې اصلي طرح یو هندی او د هند د استخباراتو د ادارې کارکوونکی دی. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان به په دې اړه چې هند دغسې حملو تمویلوونکی دی په نړیواله کچه د افشا کېدو هڅو ته دوام ورکړي. دغه چاودنه د هند ضد سخت دریځ حافظ سعید کور په مخ کې شوې وه. نوموړی هغه کس دی چې د امریکا متحدو ایالتونو تروریست نوموړی او پر سر یې $10 million انعام ټاکلی دی. هند هم حافظ سعید په 2008 کال په ممبئی کې د خونړیو بریدونو اصلي طرح بللی چې نږدې 170 تنه پکې ووژل شول. د لاهور په چاودنه کې سعید ته زیان نه و رسېدلی خو 3 تنه پکې مړه او 40 نور ژوبل شوي وو. هند او پاکستان تل یو د بل په خاوره کې دا ډول پټو حملو تورونه پر یو بل لګوي. هند او د امریکا متحدو ایالتونو چې د حافظ سعید غوښتونکي دي پر پاکستان انتقاد کړی چې د هغه په وړاندې جدي اقدام نه دی کړی. د پنجاب د پولیسو مشر انعام غنی ویلي چې ټول هغه کسان چې په دغه بم چاودنه کې لاس درلود نیول شوي دي. اسوشیټډ پریس خبری آژانس د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار د دغه ادعا په اړه د هند بهرنیو چارو وزارت له ویاند اریندام بچی سره تماس نیولی خو نوموړي تر اوسه په دې اړه څرګندونې نه دي کړې.
ستاسو له پیغامونو
ډاکټر محمد خادم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د سیمې څخه زما ټول مسلمانان وروڼو ته او ټول هیوادوالو ته او ټول افغانانو ته دا توصیه ده او دا مې ورڅخه غوښتنه ده چې د کورونا څخه خپل ځانونه وساتئ، ځکه چې په تېر کال کې دوه واره د کورونا څپه راغله خو هغه داسې نه خپرېدله لکه شر کال چې اوس هغسې په ډېر زیات پر مخ روانه ده. په هره سیمه کې خپرېږي. موږ تېر کلونو کې دا کورونا موږ درواغ ګڼل، موږ دا کورونا نه ده او بیا پر سړي تاوانه کې دا مسلمان باندې عزت نه کوي. البته دا یوازې د کترانو لپاره ده یا د دولتو لپاره ده، دا پر مسلمان باندې تاثیر نه کوي. نو دا چې اوس ورنوان دا ثابته کړه چې واقعیت کورونا مخکې هم خپره شوی او دغسې یو د اړه باندې وادي شریف هم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر ویلي دي چې په کومه سیمه کې هوا باغ خپری وي هم وي په هغه سیمه کې دغه سیمه کاسې نه یو بل شاته دي او نه د هغه کلي ته بل څوک راځي. نو دا یو سنه طریقه ده که چېرې څوک عملي کړي. نو زما له ټولو هیوادوالو څخه دا غوښتنه ده چې تر خپله وسه پورې کورونا جدي ونیسئ. کله چې په کورونا باندې اخته وس بل چا ټینګ منج کېږي او د روغبړ او دغسې د ډېر ګڼه ګوڼې څخه ډډه وکړئ. نو په درنه ستاسو کشر ورور اختر محمد خادم د خدای په امان.
کنړ ولایت نه خبرې کوم ورور را تم ورځ د دې غازی آباد او نړۍ ولسوالۍ لاس بند دي، طالبانو بند کړی دي. نو موږ دا وایو چې دغه لار د عوامو په مخ بند ده. دولت خو چې موږ لارې نه لري، هوا د لارې مالات کوي او کته مې یو پاتې کیږي کته لار بند او کته کې دولت کوي هو عوامو ته نه کوي. دا خو د عوامو پر مخ لار تلل شي. موږ هیله لرو چې دا پیغام دی ورته دا ظلم مکو یا مالکم مالکم حدیث شریف اساس دا مزونه به تاسو سره په جن کې عوام په ضد دا کار نه کوي. دولت کوئی ځای خو اکمال کوي دا واده لارین کوي. عوام ته مشکل ده او کار کلی دی دلته خلک پارٹی کوي دا وړي جنریټر دی او تیل نشته دی او خلک نازي کارونه دي خلکو خرابي دي ولا نشته ولا نشته. زمونږ هیله ده چې دا کار دا خو ناروا عمل دی، ځکه په دولت په زور نه کېږي، عوامو په زور کېږي. دولت خو کوي خپل اعتماد. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي رادیو ته ورځ است. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان دفاع وزارت وایي تازه دمه کمانډو ځواکونه پرون ناوخته د بدخشان په مرکز فیض آباد کې ځای پر ځای سول او ډیر ژر به پراخ پوځي عملیات پیل کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې